السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونه تموزه اسد الله لودین هر کله کوم په دهل چې د ژوند چاري مخیوي د خبرونه په څو مهمو خبرونو پیلو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا سناولا ویلی کوم ډرون چې د القاعده مشر پکې په کابل کې پنه خشو د پاکستان لفظانه نه دی الوزول شوی. سناولا دا خبره پرون د پاکستان جیو ټلویزیون ته کړې. هغه زیاته کړې ایمان الزواهری چیرته چې اوسېده هلته په نښه شوی، نو دا خبره باید د امریکا او افغانستان ترمنځ بحث شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي د چین او امریکا ترمنځ اړیکې د سیمې پر امنیت، ثبات او ښیرازۍ اغیز لري. د دغه وزارت ویان عبدالقهار بلخی دا خبره بیګا په یو ټویټري بیان کې وروسته له هغه کړې چې تایوان ته د امریکا د استازو جرګې د مشر نانسی پلوسی په سفر سره د چین او امریکا اړیکې لا پسې سړې راپور شوي او کړکیچونه یې راولاړ کړي. بلخی زیاته کړې چې د دوی حکومت د واحد چین پر اصولي سیاست ټینګار کوي او د چین او امریکا ترمنځ له مناسبو لارو د اختلافاتو د حل غوښتنه کوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې یونیسف ویلي چې د خوست په سپیره ولسوالۍ کې د وروستۍ خونړۍ زلزلې له امله د کولرا په څیر ناروغیو د خپرېدو خطر ډیر شوی. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا په ګډون یو شمېر نورو بنسټونو په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا د خپرېدو د ګواښ خبر ورکړی و. پر خوست او پکتیکا سربیره د هلمند له یو شمېر سیمو او دغه راز له زابل نه هم د کولرا د پیښو راپورونه خپاره شول. نن د شپږیزې پایلو به د بست ساتونکو او سپینغار پړانګانو ترمنځ ترسره کیږي. د کرکټ بورډ د پاڼې د معلوماتو له مخې سپینغار پړانګانو چهارشنبه کابل بازانو لوبډلې ته ماته ورکړه او پایلوبې ته یې لار پیدا کړه. تر دې مخکې د فاینل لومړنی لوبیدونکي ټیم په سر باندې سپینغار له بوس سره مخامخ شوی و چې هلته یې ماته خوړلې وه. او د امریکا او ایران لوړ پوړي مذاکره کوونکي ویانا ته ځي چې د ایران او نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي تړون د بیا احیا په اړه خبرې وکړي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي رابرټ میلی پرون ویلي چې په همدې هدف ویانا ته روان دي او هیواد یې په ښه نیت یوې هوکړې ته د رسېدو لپاره لیوالتیا لري. هغه زیاته کړه دا به ډیر ژر روښانه شي چې آیا ایران هم دا ډول هدف لري او کنه. د ایراني پلاوي مشري د دوی ستر مرکچی علي باقری کني کوي چې هغه هم ویانا ته تللی. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغه خبرې کیسو تفصیل اوریدل شي. د ایمان الزواهری د وجلو له اعلان دوه ورځې وروسته هم لوړپوړي طالب چارواکي د هغه پر وجلو بې خبري ښیي. د طالبانو د حکومت مرستیال وایي
صرف دغه یو شی مونږ ته معلوم دی، دلته هوایی برید شوی دی، زموږ لخوا اسلامي امارت په کلکه غندي دا شی.
ولی طالبان تر اوسه په اصلي پیښه څه نه وایي؟
جواب یې دومره آسان نه دی. په دې اړه یو رسمي تفسیره، پیغام، مسیج یا د دوی اعلامیه څېړنو ته اړتیا لري.
کابل کې د داعش پر یو پټنځای لساته عملیات پای ته ورسېدل.
کشفي عملیاتو پایله کې چې د شریرو عناصرو پټنځای و یو شمېر هلاک شول او یو تن ژوندی ونیول شو.
او کندهار کې په شری ناروغۍ د اخته ماشومانو شمېر زیات شوی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګه ته خراغ لید د تخنیکی همکار میر احمد صافي سلامونه هم ومنې. راځو د سر موضوع ته. په افغانستان کې د القاعده د مشر ایمان الزواهری د وژنې په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن له اعلان دا د دوه ورځې تیر شوې، خو د طالبانو حکومت تر اوسه د الزواهری وژل کېدل نه دی تایید کړی. تیر شپه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې د واتس اپ لارې دومره ولیکل چې هڅه کوي د طالبانو رسمي دریز ترلاسه کړي. رویټرز د دریو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د طالبانو جګپوړو مشرانو په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې برید ته د ځواب ویلو په اړه پرون چهارشنبه بحث کړی. دا چې په دې راپورونو کې نور څه ویل شوي تفصیل لاسفي ولاستانګزیو.
رویټرز خبری اژانس د طالبانو د یو مشر له قوله ویلي د لوړ پوړو طالب چارواکو غونډې روانې دي او په دې بحث کوي چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې برید ته ځواب ووایي که څنګه. د رویټرز په وینا دغه طالب مشر چې په کابل کې مهم مقام لري غوښتنه کړې چې نوم یې افشان نه شي. هغه دا نه ده تایید کړي چې د القاعدې مشر ایمن الظواهری په هغه کور کې چې توغندی پرې لګېدلی و موجود و که څنګه. د اګست په لومړۍ په یو ټلویزیوني وینا کې ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې ایمن الظواهری د جولای په 1 د افغانستان پلازمینه کابل کې د امریکایي ځواکونو د درون الوتکې په هدفي بریدونو کې وژل شوی. د ښاغلي بایدن له اعلان 2 وروسته د طالبانو حکومت لا تر اوسه د کابل په زړه کې د الظواهری وژنه نه ده تایید کړې. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تېره شپه د واټساپ له لارې ازادي راډیو ته لیکلي چې هڅه کوي د طالبانو رسمي دریځ ترلاسه کړي. د افغانستان د چارو کارپوه طارق فرهادي په دې اړه چې طالبانو ولې په دې مورد چوپتیا غوره کړې ازادي راډیو ته وویل:
امکان داره که بعض طالبا خبر نداشتند که ایمان الظواهری در میمانخانه آقای اقانی
داره. امکان لري ځینې طالبان و نو خبر چې ظواهری د اقانی په میلمستون کې میشته. د سراج الدین حقانی پلار چې جلال الدین حقانی و تقریبا د ظواهری هم سنه ده او دوی د روسانو په ضد جنگ کړی، نو اقانی ښایي ځان مجبور حس کړی وي چې یو ځای ظواهری ته پیدا کړي او همالته محفوظ وي، او امکان لري چې نورو طالبانو ته یې نه وي ویلي. دا امکان لري چې د طالبانو ترمنځ ستونزه پیدا کړي. طالبانو ترمنځ ځینې نزاکتونه او مسایل شته چې ټول یې د ظواهری په اړه یو ډول فکر نه لري. د طالبانو حکومت تایید کړی چې د کابل په شیرپور سیمه کې یو کور د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې په نښه شوی. د طالبانو د حکومت په اعلامیه کې دغه برید غندل شوی او د نړیوالو اصولو او د دوحې له تړون څخه ښکاره سرغړونه بلل شوې. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا دویم مرستیال عبدالسلام عنفی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د دغه برید په اړه خبریالانو ته وویل:
دغه موضوعات تر اوسه مونږ ته هم معلوم نه دي، صرف دغه یو شی مونږ ته معلوم دی، دلته هوایی برید شوی دی. زمونږ لخوا اسلامي امارت په کلکه غندي دا شی. دا زمونږ د ملي حاکمیت او د بین المللي اصولو او د دوحې موافقتنامې خلاف عمل دی. مونږ بار بار خلقو ته ویلي دي زمونږ خاورې د ګاونډیانو نورو پر خلاف نه استعمالیږي. دا د اسلامي امارت پالیسي ده، مونږ په خپل پالیسي کلک ولاړ یو.
د 2000 کال د دوی په تړون کې طالبانو ژمنه کړې وه چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په صورت کې به د القاعدې غړو او هغو کسانو ته چې له افغانستانه پر امریکا د برید اراده لري پناه ورنه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن ویلي طالبانو د القاعدې د مشر په کوربتوب او په کابل کې هغه ته د پناه ورکولو له لارې د دوحې له تړون څخه بشپړه توګه سرغړونه کړې. د فرانسې خبري اژانس د امریکا په مشرانو جرګه کې د جمهوري غوښتونکي د مشر میچ مکانل په حواله ویلي د ظواهري وژنه لا ښیي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته دا هیواد یو ځل بیا د تروریستي فعالیتونو په ستر مرکز بدلیږي. په دې اړه په یو تحلیلي راپور کې راغلي چې متقاعد جنرال فرانک مکینزي چې د روان کال تر پایله د امریکا د مرکزي قومندانۍ د قومندان په توګه دنده ترسره کوله ویلي چې هیواد یې په افغانستان کې د القاعدې د روزنیزو کمپونو د بیا پیلېدو هڅې لیدلي. د ښاغلي مکینزي له قوله ویل شوي چې په افغانستان کې داسې کوم اقدامات نه دي شوي چې وښیي طالبان د دې کمپونو د جوړېدو مخه نیسي یا هوډ لري. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ څخه څه کم یو کال تیر شو، خو د نړۍ هیڅ هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
و موریدل چې په کابل کې د القاعده د مشر د وژل کېدو پر اعلان دا د 2 او ورځې تیر شوې، خو طالبانو لا هم په دې اړه چوپتیا غوره کړې او دا خبرې نه تایید او نه هم رد کړې دی. ولی په دې اړه مې د تحلیل لپاره د افغانستان د ځوانانو په خوانی موین او د چارو کتونکو کمال سادات پوښتلې ده.
تاسو وګورئ دا موضوع یوازې د سیمې په سطح نه ده، بلکې په نړیواله سطح ده. بیا داسې یوه موضوع هم نه ده چې د تجارتي یا د عادي و جنگ خبره وي. دا د القاعده د مشر چې القاعده په امریکا کې یا په نورو هیوادونو کې مطلوبه یوه څه دي، نو د هغې دپاره اوس چې طالبان کو تر اوسه پورې غلي دي، نو ځواب یې دومره آسان نه دی. په دې اړه یو رسمي تفسیره، پیغام، مسیج یا د دوی اعلامیه دا ډېره کوي او څېړنو ته اړتیا لري. فکر کوم چې اوس دوی په یوه داسې بهیر باندې لګیا دي چې هغه هم مدینن افغانانو ته هم نړیوالو ته داسې یو ځواب ورکړای شي چې هم په ډیپلوماټیک لحاظ سره هم په سیاسي لحاظ سره دوی ته یو داسې څه ځواب وي، یا به داسې څه کوي لکه پاکستان کې چې اسامه بن لادن وژل شو. پاکستان یو څو کسان پرې ونیول لکه ډاکټر شهید افریدی. دلته به هم داسې یو څه وشي چې څو کسان به په تور ونیول شي.
بله.
او دا پیخه خو به اومني ځکه کوي نه مني، نو دا هم د نړیوالو قوي استخباراتي ادارو ته اید کړی ده چې دلته دا کار شوی دی، نو و به ایمانی خو او تاییدولو یا په تفسیری به وخت تیر
شي. او سادات سي په امریکا کې له دې پیښې او له دې اعلان وروسته څه تفسیری کېږي؟ هلته په رسنیو کې څه ویل کېږي او د نظر خاوندان څه وایي؟
دلته موږ هم له بیلابیلو کسانو سره اړیکې لرو، د افغانستان په موضوعاتو په اړه خبرې ورسره کوو. کوم مهمو کسانو چې په دې اړه پوسټونه کړي دي هغوی خو ټول په دې خوښ دي، ځکه چې القاعده له امریکې سره کار نه اخی اړیکې خو بیخي نه لري، بلکې دښمنانې بولی په افغانستان کې عملیات هم د دغه لپاره وکړل. خو اکثره کسان چې دی مونږ چې مخامخ خبري ورسره کړي دي دوی خو په دې خوښ دي ځکه چې الزواهری دی امریکې دښمن بولی، او دا یو بل ته مبارکۍ هم سره ورکړي دي. لیکن یو بل خبره هغه دا چې انتخابات هم روان دي، په ځینو د مشهورو کسانو په پوسټونو باندې چې ځینو عامو خلکو کمنټونه کړي دي دا خبره هم کړی ده چې په راتلونکو انتخاباتو کې به دا هم د جو بایدن لپاره یو مثبت
لاسراوړنه دی. بلې. او سادات صاحب، فکر کوي لاند محل لپاره د طالبانو لپاره واقف څنګه ارزوي؟ په ډیر لاندو کې راته وایي.
نو دا خو رښتیا هم چې یو طرف ته دوی غواړي چې نړیوال سره رسمي اړیکې پیدا کړي، بل طرف ته داسې یو کار وشو چې هم نظامی هم رسمي اړیکو ته زیان تاواني ورسوي. نو فکر کوم چې د هغو کسانو چې هیلي وي چې دوی سره اړیکې یو صحیح کی یا ورسره نږدې شي، نو دا خو لوی زیان دی. او چې دوی ته واوښتو نو اوس به ګورو چې دوی حکومت لارو چارو نه کار اخلي او څنګه ډیپلوماټیک ځوابونه وایي.
ډیر مننه. کور مو ودان د افغانستان د ځوانانو په خوانې موین او د چارو کتونکو کمال سادات چې له ازادي رادیو سره یې خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د کابل په دریمه حوزه کې د طالبانو او یو شمیر بریدګرو ترمنځ نښته له څو ساعتو وروسته مخامحال پای ته ورسیده. طالبانو تایید کړی چې د دوی دوه سرتیري وژل شوي او په ځواب کې یې څلور بریدګر چې د دوی په خبره د عایشیان وو وژلي دي. بریدګر د کابل په دریمه حوزه کارتساخي سیمه کې په یو کور کې راټول شوي وو. تفصیل په دې راپور کې.
د کابل پرونی جګړه له غرمې تر ماښامه روانه وه چې پکې طالبانو او بریدګرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. کابل کې د طالبانو د امنیت قومندانې ویاند خالد زدران ازادي راډیو ته تایید کړ چې جګړه کې د دوی ځینې عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې، خو په خبره بریدګر لمنځه وړل شوی.
د چرایزو یعنی کشفي عملیاتو په پایله کې چې د شریرو عناصرو په تنځای او یو شمېر هلاک شول او یو تن یې ژوندی ونیول شو. همدارنګه د عملیاتو کې زموږ څلور تنه زړور سرتیري هم ټپیان شول، او د یوې خزینه پولیسو په ګډون یو زړور پولیس هم شهید شو.
د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد هم په دې اړه ټویټ کې ویلي چې څلور داعش بریدګر په دې نښته کې د طالبانو له لوري وژل شوي. اخوا د امنی قومندانې ویان خالد زدران بیا له ازادي روډ سره په خبرو کې د بریدګرو د هدف او دا چې ولې جګړه دومره اوږده شوه وویل.
څو ساعتونو ځکه دموږ دا جګړه ډېره په دقت سره پر مخ وړله تر څو ملکي وګړو ته یا هلته نږدې ودنۍ ته پکې کوم زیان ونه رسېږي. د دوی هدف همدلته د تشیع هیوادوالو پر د لمانځ غونډو باندې د برید هدف و. دوی غوښتل چې دهلته په هغو هیوادوالو باندې برید وکړي چې دلته زرګونه راټولېږي په دې وروستیو کې اوس د حرم ورځې دي.
نښته د کابل سخي زیارت ته نږدې چې پخوا هم د ګڼو داسې بریدونو او چاودنو شاهد و نږدې لس ساعته روانه وه. د سیمې خلکو پخوا له رسنیو د دې نښتو ویډیوګانې خپرولې او د ډزو او چاودنو له شدته یې اندېښنه ښکاروله. په یوه ویډیو کې چې له یوه کوره ډکه شوې د یو ماشوم اندېښمن غږ اورېدل کېږي او پلار یې وایي بله چاره نه لرو، دا راپېښه ده.
د افغانستان د برښنا شرکت وایي د تاجکستان د برښنا له 9 اویا میلیون ډالر پور څخه یې $9.5 million پور پرې کړی دی. د برېښنا شرکت د مسؤلانو په وینا دوی اوس له تاجکستان څخه $30 million پوروړی دی، خو تاجکستان بیا ویلي چې د افغانستان برېښنا شرکت یې $28 million پوروړی دی. دا چې ولې په دې شمیرو کې توپیر دی په دې اړه وضاحت نشته. نور تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې اورو.
د طالبانو تر واک لاندې د برېښنا شرکت مسؤلانو چهارشنبه په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د تاجکستان د برېښنا نیم پوري ورکړی. د برېښنا شرکت مالی او اداري مشر اسدالله انعام وایي چې له تاجکستان څخه د برېښنا د واردولو په برخه کې $9 million پوروړی دي، چې $9.5 million یې تر اوسه ورکړی دي. د ښاغلي انعام په خبره چې د تاجکستان د برېښنا $6 million پور به هم په نږدې ورځو کې ورکړل شي.
تاجکستان هیواد د جولای څخه تر اوسه پورې $9 million موږ د دې خبر رانیولی دي. په دې کې $9 million ورکول شوي دي، $9 پاتې دي.
خو تازه د تاجکستان د برېښنا ادارې مشر محمد عمر اسوزاده په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې د افغانستان برېښنا شرکت له تاجکستان څخه $28 million پوروړی دی، چې یاد شرکت تېره میاشت یوازې $2 million د تاجکستان د برېښنا ادارې حساب ته لیږلي دي. اسدالله انعام په خبري کانفرنس کې څرګنده نه کړه چې ولې د ده او د تاجکستان د برېښنا د ادارې مشر په خبرو کې د $12 million توپیر دی. خو نوموړي ویلي چې د برېښنا شرکت د ګاونډیو هیوادونو او کورنیو شرکتونو $150 million پورونه ورکړي، خو $122 million لا هم پوروړي دي. ښاغلی انعام زیاتوي چې دوی په وخت سره د ټولو پورونو د ادا کولو وړتیا لري، خو په افغانستان کې د بانکي ستونزو له امله بریالي نه شول چې په وخت د تاجکستان پورونه ادا کړي. د برېښنا شرکت مسؤلان وایي په 13 میاشتو کې په افغانستان کې د برېښنا 4 ستنې ویجاړې شوې، خو د برېښنا شرکت په وخت سره بیرته ورغولې چې افغانانو ته د برېښنا په رسولو کې ځنډ رانه شي. خو د کابل په ګډون د ډېرو ولایتونو خلک د برېښنا له کمښته شکایت کوي او وایي چې دوامداره برېښنا نه لري. افغانستان خپله ډېره برېښنا له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان څخه واردوي.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان نور مسایل هم درته لرو، خو اوس ورځو د سیمې یوې مهمې موضوع ته. د اوکراین د غلو د لومړی بیړۍ تفتیش بشپړ شوی او تمه کیږي چې د باسفورس تنګي څخه تیر شي. د کښتۍ وروستی مقصد لبنان دی. د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د اوکراین د غلو د استولو بهیر پیل شوی دی. د روان کال د فبروري په 24مه نیټه پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د اوکراین د غلو صادرات بند شوي وو. له دې بندیز سره په سیمه او نړۍ کې د خوراکي موادو بای پورته شوې چې خلک له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړل. د خوراکي موادو پر بایو سربیره په سیمه او نړۍ کې د تیلو او ګازو بای هم لوړې شولې. خو تیرونی ملګرو ملتونو او ترکیې منځګړیتوب وکړ او د اوکراین او روسیې ترمنځ د غلو د صادراتو لپاره یو هوکړه لیک لاسلیک کړ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې درته وایو چې کندهار کې د شری ناروغي زیاته شوې ده. د کندهار د میرویس روغتون مسؤلان وایي په دې ولایت کې په شری ناروغي د اخته ماشومان په شمیر کې زیاتوالی راغلی او یوازې په 13 میاشتو کې 29 ماشومان دغې ناروغي مړه کړي دي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د کندهار په میرویس سبزوی روغتون کې د ماشومان په دې واټ کې ټول بستر سوي ناروغ کوچنیان د شری له ناروغي څخه کړيږي. شریفه د خپل دروغ او ماشومان سره تناسب چې تازه د شری په ناروغي اخته سوي. دا وایي لمړی یو ماشوم په شری اخته سو او وروسته دوه نور هم په ورته توګه ناروغ سول چې حالت یې خراب سو او مجبور سو چې روغتون کې بستر کړي.
صدرې مشمان مول ور مکینه مریض زواله د غلدای مستدلې مستر کوي و عمل له ولو چې کوته لاره بل شي په تاغه مریض ور پیښه بل شي وي چې راي نو بل د شری نه ولې بیا دا سره واستګا دا سره نه مې تر لاسه مش پاره چې راغلي د یو د اولې کده شي کولم غد شری نه پوسټ هغه د ماشوم د لون ته د کوي د کټ به ځان را غورځو پای ګرځي عمل کیږي.
درې کلنه بی بی عائشه هم په شری ناروغي اخته ده. د بی بی عائشه مور الماسوای لوري د تیر څو ورځو راهیسې په بد حالت کې و چې بل اخره مجبور اسو روختون ته راوړي او اوس له درو ورځو راهیسې بستر ده.
را کو کوي عمل یو دا غسن د لیو بستر کړ بیا هم بوتل بیا بل ځای ناسه پرو پر سي دي بیا پای وکي بستر دا غسه بیا کور پتا بیا مدرش په لاس کې کېدل بیا مرا وسل دي
شری یو ساری ناروغي ده چې د ناروغ پر بدن سری کوچنی دانې راخیږي. ډاکټران وایي هر کال د هوا په بدلیدو سره په شری ناروغي د خپل ماشومان شمیر کې زیاتوالی راځي، چې اصلي لامل د کورونی لخوا ماشومان ته د واکسین نه ورکول دي. د کندهار د میروي سبزوی رختون مسولان وایي په دې ولایت کې په شری ناروغي د خپل ماشومان په شمیر کې زیاتوالی راغلی او یوازې په تیر درو میاشتو کې 9 ماشومان د دې ناروغي لامل مرسي دي. کندهار کې د میروي سبزوی رختون د ماشومانو د څنګه مشر ډاکټر محمد صدیق وایي په شری ناروغي اخته ماشومان د غرختون ته ډیر ګوربل کیږي، خو په منځ کې دوی یوازې هغه بستروي چې حالت خراب وي او دوامدار نظارت اړتیا ولري. ډاکټر محمد صدیق زیاتوي چې د تیر درو میاشتو په جریان کې د غرختون ته سلګونه په شری اخته ماشومان ورول سوي چې 400 بیا دوی بستر کړی دي.
تیر درو میاشتو کوم ارقام چې موږ سره موجود دي، موږ 400 مریضان بستر کړي دي، چې دغه 400 مریضان د جمعې څخه 9 مریض په حق رسیدلي دي.
د میرویس رختون د ماشومانو د څنګه مشر ډاکټر محمد صدیق د ماشومانو د مړینې تر ټولو لوی لامل رختون ته پر وخت داغوی نه ورول یادوي. د په خبره د ګرمي هوا لامل اوس دغه ناروغي یو ځل بیا د ډیرېدو په حال کې ده. ډاکټر صدیق وایي د شری د ناروغي د مخنیوي لپاره باید ټول خلک خپل ماشومانو ته د شری واکسین ورکړي.
دا په ډیر یخ کې هم ډیرېږي او په ډیر ګرمۍ کې هم ډیرېږي. دا خو تاسو معلومه ده یو میکروبي مریضه ده چې دا یو ویروس په واسطه ده خپریږي. دا هغه سی مریضه ده چې که چیرې موږ منظم واکسین وکړو نو مخه یې نیول کیږي. اما دلته چې دی افسوس خبره دا ده چې زموږ خلک واکسین ته هېڅ توجه نه ورکوي، یوازې د پولیو واکسین چې دی فکر کوي چې دا د ګردو مرضو دپاره واکسین دی. حال دا چې پولیو ځانته واکسین لري، شری یا میزل ځانته واکسین لري، نو زموږ سره چې کوم مریضان بستر شوي تقریبا اضافه ده. د 50% څخه داسې کسان چې هغه واکسین نه یې کړی کوچنیان وي.
د روان کال دورې په 15 نیټه د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت اعلان کړی و چې په افغانستان کې 15,000 ماشومان په شری ناروغي اخته سوي، چې په وینا یې له دې جملې 1,000 ماشومان مړه سوي دي.
اوریدونکو، په کندهار کې مو د شری ناروغي د زیاتوالي په اړه واوریدل. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې یونیسف بیا ویلي چې د خوست په سپیرا ولسوالۍ کې د ورستۍ خونړۍ زلزلې له امله د کولرا په څیر ناروغیو د خپرېدو خطر ډیر شوی دی. د یونیسف د بشر دوستانه چارو کارکونکي انې کندروچوک په یو پیغام کې چې پرون د ادارې پر ټویټر خپور شوی ویلي
We've just witnessed some of the areas most impacted.
دا وای موږ یوازې د زینو هغو سیمو څخه لیدنه وکړه چې د ورستۍ زلزلې په پایله کې تر ټولو زیاتې زیانمنې شوې دي. د زلزلې ورسته د کولرا د خپرېدو خطر ډیریږي چې د ماشومانو لپاره وژونکې کیدای شي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر او چا په ګډون بیلابیلو بنسټونو ورته اندېښنې ښودلې او د کولرا د پیښو راپورونه له کندهار، هلمند، زابل او یو شمېر نورو ولایتونو څخه خپاره شوي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د خوست د نادر شاه کوټ ولسوالۍ د شنبوات په سیمه کې د استنادي دیوال جوړولو او اوبو د کانال د پاکولو په مقابل کې 350 ډیرو کسانو ته د شپږو میاشتو لپاره د کار زمینه برابره شوې. دا پروژه بشپړه شوې چې ورسره د 2.5 میلیون افغانیو په لګښت خلکو ته د خوراکي توکي ورکړل شوې دي. تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې.
د خوست د نادرشاکوټ ولسوالۍ اړوند د زنخیلو په سیمه کې د شنباواد خارګوټی د یو اوږ د استنادي دیوال په جوړېدو سره د سیلاونو له ګواښه وژغورل شو. یاد استنادي دیوال چې 850 متره اوږدوالی لري د خوړو د نړیوال پروګرام په مالي ملاتړ د افغان پرمختي مؤسسې لخوا د 6 میاشتو په موده کې جوړ شوی دی. د یاد استنادي دیوال د پرانیستې په څنډه کې د مؤسسې مسؤلین وویل چې په دې پروژه کې د 6 میاشتو لپاره د شنباواد د سیمې 1500 سو کسانو ته د کار زمينه برابر شي. و د مؤسسه مشر عبدالصبور آزادۍ رادیو ته ویل د دې پروژې په پلي کې دو سره د شنباواد خارګوټي 400 دوکانونه، 150 کورونه او شاوخوا 800 جریبه کرنیز ځمکه د سیلاونو له ګواښه وژغورل شو.
په خصوص له دوه ولسوالیو کې چې نادرشاه کوټ او علي شیر تریزیده په لشه ویل دغه دیوال تاسو ګوري دغه ساحه ډیره خطرناک اسه پزیره ساحه و سرته ورسیدل.
هغه شمیر کسانو چې د نادر شاکوټ ولسوالۍ د زنخیرو د شنبواد په سیمه کې د استنادي دیوال او د اوبو د کانالونو په پاکولو کې کار کړی د دې پروژې لپاره کېدو خوښ دي.
نوم مبارک خان مظلوم یار دی. موږ بیچاره او ضعیفو خلکو ته دلته د کار زمینه مساعده شوې او ټولو ته شپږ میاشتې تنخواه راکړل شوې او د میاشتې مو $90 معاش وو او زموږ د کور ضرورتونه پوره پشول او یو بهترین دیوال راته جوړ کړ. موږ د دوی څخه ډېر منندوی یو او بیا غواړو چې او زموږ هیواد ته داسې نور خدمت وکړي موږ مشکلات حل کړي.
د سیمې یو بل اوسیدونکی نقیب الله چې په دې پروګرام کې شپږ میاشتې کار کړی وایي
دغه پروژې موږ ته ډېره ګټه وکړه. یو خو دلته یغه ځوانانو ته کار پیدا شو چې هغوی بیکاره وي، هېڅ کاري نه درلوده او د دغه پروژې د معاش له طریقې خپل کورنۍ ته مثال حلاله روزي پیدا کړه. بله ګټه یې دغه ده چې د دولت له برکته سلګونه جربه هغه مځکه چې هغه د سیلاب له زیان سره مخامخ هغه وژغورل شوه او دغه بزور هم د دغه دیواله برکت به شوی ده.
د زنخیرو قومي مشتان کلیوي خو د دې پروژې په لکېدو ته خوشاله دي. بل لوري ته په دې خفه دي چې د دوی لسګونه ځوانان بیا بیکاره کیږي. قومي مشر آغا جان وایي
تقریبا 1515 نفر په دا کور کې لګیاوي. نه نه ځوانان بیرته بیا به کور شو نه میګ دا غوښتنه د چیرته داسې یو کور پیدا شي می ته می وطن هڅې ویني دلګړي نه دا توینه دا سلابینه دا تاسو وینئ چې ان هر وخت پر کورته آماده ده، ضرورت دی باید کور ورتاوشي.
د خوست د نادر شاکوټ ولسوالۍ د شنباواد پسمه کې د اوګ د استنادي دیوال د پرانستې د ویناوالو ټینګار په دیو چې تر دې ورسته د نړیواله ټولنه او مرستندوی بنسټونه خلکو ته د وړیا بشري مرستو پر ځای د کار په مقابل کې خوراکي توکي او پیسې ورکوي. د دوی په وینا په دا ډول پروژو کې هغه کسان کار کوي چې د کورنیو اقتصادي حالت پر اختیا هم خراب وي.
شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لار ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته و
اگر ما اشتباه نکنم تا نوز ما شمه قانون بانکداري نه دریم.
نور هغه سیاست مداران چې مشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بيشي باید غوي اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
اوریدونکو دا خبرونه نن له یاده مباسی له دوو تر پنځو بجو تر څلورو بجو پورې پکې تاوده بحثونه کیږي. موضوع هم په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وجل کېدل دي. اوس هم راځو ستاسو یو شمیر پیغامونه اورو.
ایمن الزواهری د وجل نورسته د امریکا او طالبانو دریزونو د کسړۍ وګړتوار ډېر نرم دي ان ډېر سخت دریزي کنه دل کی لدی دوه نه داسې معلومی کی چې دلته معامله سوي ده او د معاملې په واسطه باندې منو زهري د منځت للای یعنی د قوجنې تر شا د طالبانو لاس تر ډېره معلومی کی.
السلام علیکم، نور محمد سنگین یم د پکتیا ولایت څخه. دا بریټ موږ په کلکو ټکو غندو او دا د افغانانو په سپیشلی خاور باندې د امریکایانو تیر شل کلن یرغل پوشان باندې یرغل کنو. دا د منطقې د هیوادونو او د امریکا د ګټو او په نړۍ کې د شخړو د رامنځته کېدو یو لامل ګنو. موږ افغانان دا برید د هماغه داعش پوشان باندې چې مخکې دوی د داعش په پلمه باندې په کابل کې په یو کور باندې برید وکوي او په هغه کې تقریبا لس تنه ملکیان په شهادت باندې ورسول، دا هم هماغه شکل باندې یو تبلیغاتي جنگ ګڼو.
السلام علیکم، حکمت ما د هلمند څخه تماس کوم. غوښتنه مې دا ده چې د کابل کې چې د امریکا ډرون کوم ټکړې یا کوم هغه د القاعده شبکې مشر چې وژلی نو دا هم د دوه خلاف دی او طالبانو د خپل القاعده شبکې سره بیا هم اړیکې نه دي پرې کړې. نو دا مې غوښتنه ده چې افغانستان د نور بربادي خواته نه بیایي او یو ملت ته جوړ کې او د القاعده او د شان سره خپل اړیکې پرې کړي. مننه کوم.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 0040 22 11 24 201 شمیره بیا تکراروم 00040 22 یولس 40 201
اوریدونکو په دویمه نیمایي کې درته نیمه نړۍ او د بشري حقونو پروګرام لرو، خو اوس په مو کړی لانډو خبرونو ته. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله ویلي کوم ډرون چې د القاعدې مشر پکې په کابل کې په نښه شو د پاکستان له فضا نه نه دی الوزول شوی. ثناءالله دا خبره پرون د پاکستان جیو ټلویزیون ته کړې. هغه زیاته کړې ایمان الزواهری چیرته چې اوسېده هلته په نښه شوی، نو دا خبره باید د امریکا او افغانستان ترمنځ بحث شي. د القاعدې مشر د جولای په 1 په کابل کې سهار وختي د امریکا د ډرون الوتکې په برید کې وژل شوی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د هغه وژنه اعلان کړه، خو طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. یوازې طالبانو تایید کړی چې دلته ډرون برید شوی چې دوی د دوحې د تړون او نړیوال اصولو سرغړونه بللې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي د چین او امریکا ترمنځ اړیکې د سیمې پر امنیت، ثبات او ښیرازۍ اغیز لري. د دغه وزارت بیان عبدالقهار بلخی دا خبره بیګا په یو ټویټري بیان کې وروسته له هغه کړې چې تایوان ته د امریکا د استازو جرګې د مشر نانسی پلوسی په سفر سره د چین او امریکا اړیکې لا پسې سړې راپور شوي او کړکیچونه یې راولاړ کړي دي. بلخی زیاته کړې چې د دوی حکومت د واحد چین پر اصولي سیاست ټینګار کوي او د چین او امریکا ترمنځ له مناسبو لارو د اختلافاتو حل غواړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې یونیسف ویلي چې د خوست په سپیره ولسوالۍ کې د وروستۍ خونړۍ زلزلې له امله د کولرا په څیر ناروغیو د خپرېدو خطر ډیر شوی دی. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا په ګډون یو شمېر نورو بنسټونو هم ورته اندېښنې ښودلې دي او له کندهار، زابل، هلمند، پکتیکا او یو شمېر نورو ولایتونو نه د کولرا د پیښو د زیاتوالي راپورونه هم ورکړل شوي. نن د شپږیزې پایلوبه د بست ساتونکو او سپینغار پړانګانو ترمنځ ترسره کیږي. د کرکټ بورډ د پاڼې د معلوماتو له مخې سپینغار پړانګانو چهارشنبه کابل بازان لوبډالې ته ماته ورکړه او پایلوبه ته یې لار پیدا کړه. او د امریکا او ایران لوړ پوړي مذاکره کوونکي ویانا ته ځي ترڅو د ایران او نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي تړون د بیا احیا په اړه خبرې وکړي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي رابرټ میلی پرون وویل چې په همدې هدف ویانا ته روان دی او هیواد په خنیاتې وی هوکړې ته در رسیدو لیواله دی.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د کور کورونه ک مېرمنې یا هم وړې جنګي کوي جهاد نه ډیر او درانشي زیان اړوي. په یو شمیر کورنیو کې لیدل کیږي چې مور یا هم نور مشران ماشوم و جنکیو ته دومره کار ورسپاري چې له توان نه پورته وي. حال دا چې هغوی هم د نورو کوچنیانو په څیر لوبو، تفریح او زده کړې ته اړتیا لري چې وخت ورکړل شي. خو دوی ته لومړیتوب د کور چارې سرته رسول ښکاري او علت هم دا ګڼي چې په کور کې څوک نه لري، مور یوازې ده. چې په لور کار ونه کړي نو څه وکړي؟ د کابل اوسیدونکي راهله وایي چې د مجبوریت له مخې په خپلې وړې لور د کور ډیر کارونه کوي.
زه خپل یوازې یو ښځه یم کور کې او ماشومان مې ټول وړه دي، نو د دوی د قرارولو لپاره زه یو لور لرم. دوه درې زمن مې کم کی دي د دوی د قرارولو لپاره. زه یو لور لرم چې هغه تقریبا 9 کلو په عمر ده. لوښي مینځل، ماشومانو قرارول، یو پخلای ډوډۍ پخول زه کوم، نو ټول کارونه دا کوي.
شپږ کلنه جمیله چې د درنو کارونو په زیان باندې خبره هم نه ده، سهار تر بیګا سر په دسمال تړلې وي، د کور هر ډول کار کوي. هغه وایي چې مور یوازې ده، دا باید د کور ډیر کارونه په خپل وړو لسنو وکړي.
مور مې په کور کې आवाज د مشره خو نه لرم، د کور هر کار ورته کوم، لوسی ورته منځم، کوټه ورته جارو کوم، ورونه ورته غلی کوم.
د اکثره کسانو په باور د کور کارونه یوازې د میرمنو او وړو جنکیو مسولیت نه دی، په کور کې هلکان او پلار هم باید د ضرورت پر وخت مرسته وکړي. خو ځینې کسان بیا د نارینه وو لپاره د کور کار عیب ګڼي. د لغمان اوسیدونکی اجمل وایي چې په سترګو ویني چې ماشومه خورې داسې کارونه کوي چې له وس نه پورته وي، خو مرسته نه ورسره کوي.
ما یو خورکۍ ده اته کلنه او موږ چې یو هلکان یو، یعنی موږ سره د کور کارونه هم نه ښایي، خو په هر صورت نو خورکۍ مې چې ده د کوی اوبر او باسي، کور انګړ جارو کوي، کوټې جارو کوي، ظروفونه مینځي، کور بارو بستره ټولول، د کور نور دیګ او کاسه او اماده کولو مینځلو پاکاریو دا ټول د مور سره مې هم کومک کوي. نو دا مخته وړي په حساب څلور ساعته کې شپه ورځ کې دوی لګیاي. مور کې مې تنا ده، هغه یعنی د فشار تکلیف لري او د وینې غوړ هم لري، نو هغه نشي کولی چې دا بعضې کارونه مخته ویشي. دلته مجبوره ده چې دا خورکۍ مې د لاسو خپې څخه ټک وباسي او کارونه مخته ویشي، ځکه چې مور مې تنا ده. او موږ به دونه وکولی شو چې موږ خپل په دې وضعیت کې مکتبونو، کورسونو، آینده خپل حیات لپاره یو څه مخته ویشو.
د خلکو په باور د لیک لوست او تفریح په خوا کې په نجونو باندې دومره کار کول چې توان سره یې برابر وي، د هغوی د راتلونکي لپاره ګټور دی. خو داسې نه چې په وړو نجونو باندې دومره کار وشي چې د عمرې عیبي کړي. د پغمان اوسیدونکي ناسو وایي چې د کور کار باید د اړتیا په وخت کې د مرستې تر حده وي، نه دا چې په زور او جبر له توان لوړ کار ورباندې وکړي.
کله چې یو زنانه په کور کې یوازې اوسي، نو هغې سره کور کې د مرسته کولو بل څوک نه اوسي او د هغوی اقتصادي حالت هم داسې نه اوسي چې بل چانه مرسته وغواړي. نو هغه کور کې چې مشر اولاد لور اوسي، مجبوره ده چې مکلفه ده چې له مور سره په کارونو کې مرسته وکړي، که څه هم هغه ټایم یا هغه وخت د تعلیم اوسي، هغه مجبوره اوسي، ځکه چې هغه مور بیچاره شاید مریضه اوسي، هغه نشي کولی چې د کور کارونه وازنه تر سره کړی. نو هغه ماشومان لري هم مجبور ده چې ماشومان سره کلر کی د کور په کار کې، مثلا جای جارو سی، لوخ وینځلو سی، داسې نور نور کارو سی، هغه کې مرسته سره وکي. او هم به مور ته اسانه وي سی، که څه هم د زم د ماشوم سره د ماشوم ته تکلیف رسي، خامخا شاید وخت په تیر دور سره درون بارو سی، کوم درون کارو سی ته تکلیف پیدا کی، خو به هم دا ډیر ښه کار ده زما په نظر، ځکه چې خپل مور سره مرسته کول دي، خپل مور له احتیاجی نه وستل دي، زما په نظر ډیر ښه کار ده، بهترین کار ده. که څه هم به د دې موقع هم ورکول شي چې تعلیم وکړي، تعلیم تر څنګ د کور کار کې خپل مور سره مرسته وکړي، بهترین کار ده.
جمشید چې د وو ماشومانو پلار دی، وای سره لدی چې له کور څخه بهر په کار بوخت دی، خو بیا هم د دې لپاره چې لورې د کور درانه کارونه ونه کړي او میرمنې سره هم مرسته وشي، کله چې له دندې څخه راځي د کور په کار کې هم برخه اخلي.
زما ماشومان هم شته، لکه لورګانې او زامن. زه په روزمره د کور د اقتصاد لپاره هم کار کوم او وروسته لغنه چې کله کور ته راسم په خپل کور کې له خپلې میرمنې سره هم کار کوم. دا ځکه چې زما ماشومان واړه دي، نو کوم کارونه چې په کور کې ماشومان درانده کارونه ترسره کړي، نو خدای مکه چې هغه به پاینده کې یو نقصان پیدا کړی، یعنی یو مشکل ورته پیدا شي. نو د دې په خاطر باندې زه په کور کې هم رسته کوم خپل میرمنې سره او له کور نه بهر هم د الله غټلو لپاره کار کوم.
کچیرې په وړو انجونو باندې د کور ډیر کارونه وشي، نو روغتیا یې هم له لوی ګواښ سره مخ کوي. نسایي ولادي ډاکټر نجم السما وایي چې کچیرې د درنو کارونو له وجې سي ستونزې پیدا کیږي، بیا یې علاج ډیر سخت وي.
ماشومان څه انجونې وي که هلکان، هغه د ژوند غټۍ دي او ډیر نازک معصومې دي، خو کچیرې ته دوی باندې فزیکی کار کوو، هم د دماغي نظر او هم د فزیکی له نظر په دوی باندې مونږ ډیر فشار راولو. درسته ده چې کار د ژوندانه لپاره یو اصلي جز دی او که په کار باندې باید اموخته شي، خو دا چې په هغوی باندې فشار را نوړل شي دا به ښه وي. همدا چې لوی شي هغوی په خپله کار زده کوي او فزیکي فعالیت سره که د وړکین نه عادت کوي، دوی مستی کوي، سادري کوي، هغه ښه خبر ده. خو که چیرته درانه او شاقه کارونه په دوی باندې کیږي، د دوی د مفاصل او د هډوکو د مشکلاتو سره مخامخ کیږي، مخصوصا ک ډیر ثقیل کارونه کیږي، مخصوصا انجنونو ته چې د جامو په دوران کې وي او یا د بی رقمه درانده کارونه کوي چې مونږ خپل هم دا تجربه لرو چې انجونې ملیدلې چې حتی د بچدانی د باندې راوتلې وي، یا خدای مکه مثانه سقوط کړي، خدای مکه مقعد ښکته راغلی وي. نو درانده بی رقمه کارونه د دوی د روغتیا لپاره بده اغیزه لري. خو هو دا چې کار کوي په کار باندې اموخته شي او با غیرت راشي او خپل د کور ژوند چارې په خپل مخته بوزي، دا به ښه خبر وي چې سپک سپک کارونه وکي، څو څو واري وکي، لکه عضلات او هډوکي د فشار لاندې ښه وده کوي، ښه قوي عضلات راځي، ښه قوي اډوکي راځي، اما په ترتیب سره سپک سپک کارونه وکي او بار بار وکړي، داسې نه چې یو درون بار په یو وار جګوي او خپل مفاصل مخصوصا د ملا هډوکي او د زنګانه هډوکي په باندې ایبي کوي. خو هماغه کار چې ډیر درون بار دی هغه درې څلور وارې پنځه وارې انتقال کوي، خو لږ لږ او په ترتیب سره ترسو د دوی روغتیا ته کومه صدمه ونه رسي.
افغان لیکواله قمر نیازی چې خپل یو مور ده وای سره لدی چې له کوره بهر ډیره بوخته ده، خو بیا هم په لونو داسې کار نه کوي چې وی ونی شي کړای. نو موري په پایل کې دغه کورنۍ یو کیسه کوي چې په وړون جنو د کور لوی کارونه کوي.
واقعا دا یو ډیر فاجعه راوړون کې ستونزه ده چې متاسفانه زموږ خلک همیشه داسې مسائل بخې مد نظر نه نیسي. ډیر لیدلې دي چې مندې کارونه ور باندې کوي، اته زما یادیږي په ناوه کې هلته مورګانې په درې کلنه ماشوم باندې به خاشې ټولولې راوړلې چې زه ډوډۍ پخوم ورسه زویه ماته خاشه راوړه. هغه په دا دونه کوچني کوچني ماشوم ماشوم لاسونه کله چې بیا هغه خاشې د ورسوند مواد البته دا به را ټولوله، په هغه کې به اغزي وو، بیا د ما سپی ګرځېدل، پسونه ګرځېد په کور کې، وزې ګرځېدلې، د هغوی هر څه چټلې هلته پراته وو. دا ماشوم به خپل په لاسو باندې را ټولول، خپل مور ته به راوړل چې مور مې ډوډۍ پخي. د معده څخه شروع کوي، دغسې پې باندې د خاشې ټولکه و، بالاخره لوښي سا پاکه پاکې که زویه هله کښېنه ورته دا اوړه راته خشته که، دا اوړه راته تنکي که، دا پیاز راته پاک، هغه د هغه اوښکې بهیږي، خولنه یې اوبه بهیږي او پیاز پاکوي. مور ده چې به مې پوښتنه وکړه چې ولې داسې ورسره کوي، ول زه یو وزره یم. نو دا هغه خبره ده چې همیشه میندې ځان پې باندې خلاصوي چې زه څه وکړم، تنه یم، یو وزره یم، نسم کولای رسیدګي د ټولو کارو ته، اولاددار یم، شیر په شیر ماشومان مې دي.
که چیرې په وړې نجلۍ باندې داسې کارونه وسي غل توان نه پورته یې کنه، دا به څومره توان ورسي؟
دا هغه ټول مشکلات ده چې بالاخره د کالي منځلو په وخت کې ځان سره کینوي، کالي ور باندې غوړوي، کالي ور باندې او کشي، او جلی یې دغه وخت به باید زده کې ډوډۍ دی باید زده یې، وړه دی باید زده یې. اوس د پلان کلر دونه غټه سوې ده ماشاءالله، د وړه د اخشلو د ډوډۍ د پخولو ده، په دې باندې دی ویاړ او افتخار هم کوي. دې ته نه ګوري چې دا هغه عمر څونه ده، هغه ماشومه جلی ده تر دا اوسه پورې خپل پخو په بد نه پوهېږي، د هغې اډ خام ده، هغه دغه کارونه ور باندې ډیریږي، دا بالاخره کمزوری کیږي. هغه وخت چې دا بلوغ ته رسیږي چې باید هغه وخت خپل د انرژي څخه دا استفاده وکړي، هغه وخت د دې انرژي ټوله ختمه وي، خلاصه وي، ډیر کمه وي. البته
د کورنۍ نارینه دغه ستونزې په حال کې څومره مرسته کولی شي خپلو میرمنو سره، یعنی دوی څه وکړي، څومره د کور په چارو کې له دوی سره کومک وکړي تر څو هغوی ته دا بهانه نه وي یا په دوی په وینا مجبوره نه وي چې په وړکۍ لور باندې کار وکړي؟
نو د دې د مخنیوي لپاره زما توصیه، زما وینا د کورنیو مشرانو ته، نارینه او ته دا دی چې د کور په ستونزو کې، په مشکلاتو کې خپل میرمنو ته کومک تاسې داسې کولای شئ چې سهولتونه ورته ایجاد کړي، هغه څه چې ستا هغه امکانات چې ستا هغه مس په موازنه. فرض مثال، اوس نړۍ ډېر پرمختګ کړی ده، برقي سیستمونه ستا، هر څه برق د شمسۍ په ذریعه باندې یا د شمسۍ ورېندارو په ذریعہ باندې ترلاسه کیږي په ډېر اسانۍ سره. تاسو کولای شئ چې د کړکې او د جک په ځای شلومبې وې په ماشين کې دی وې، که فرض مثال د ډوډۍ په خولو سیستم سم کړئ، خخه د شوت څخه استفاده وکړئ، د غاز څخه استفاده وکړئ، هغه سهولتونه چې تاسو ورته لاسرسي لرئ هغه خپل د میرمنو څخه مسپموي. په دې خاطر تاسو په دې ایسا کې خپل د میرمنو سره سپورت سي، د دې پر ځای چې دا شیان نه کوي دا ځان ته هر بلي ادي اقل هغه سهولتونه ورته ایجاب کړئ خپل میرمنو ته. پیسې چې لرئ هغه مسپموي، هغه پیسې مو د ژوند په سهولتو کې خپل میرمنو ته. نو دغه سهولتونه دي د کور مشران، د کور نارینه خپل میرمنو ته مهیا کی، ترڅو چې مندي هم دغه بهانه د ځان څخه لري کی، یعنی باور وکي زما سره سپین د ماشاله لورانی میزوانانی دي، خو متعلمین د مکتب دي، درس وای، کورسونو ته ځي، مدرسې ته ځي، ما هغه سهولتونه ورته برابر کړی زه تر دا اوسه پورې خپل دیګو کاسه کې کوم خپل اولادو ته. سبا چې برت دی دغه نسل څخه برت یو بل نسل دنیا ته راځي، هغه هم صحتمن اوسيږي، دا هم صحتمن اوسيږي، او بل اخره یو ښه صحتمن مور، یو ښه صحتمن معاشره، یو صحتمن ټولنه اجابه ولا سي.
درنو دوستانو، که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422140 شپږ سوه یو. دا و نننۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوق خبرونه ته مو هر کلی کوم. هله لرم چې ټول بروغ جوړ او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو، دا ونی د ماشومانو د حقوقو په تړه او بحث لرو. دا چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د ماشومانو د حقوقو په تړه سوال شوی، او هم درنګ په افغانستان کې په اوسنیو شرایطو کې د ماشومانو حقوقو تر کوم حد پورې نقص شوی دي، او که نقص شوی دي علتونه څه دي، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې را سره د عبدالوحید فرزایی د افغانستان د حقوقدانانو د خبری شورا غړی. په پایل کې فرضی صاحب د ماشومان د حقونو په تړه او اوریدونکو ته معلومات ورکړي. خبري
تاسو په پښتنې په جواب کې باید وایم چې څنګه چې انسان پیدا کیږي یا د نړۍ ته سترګې خلاصوي د حقوقو خاوند کیږي، دا هر حقوق خاوان کی چې مونږ ورته طبي حقوق وایو، لکه د حیات حق. د دې د حیات حق هیڅوک ورنه نشي اخیستای. د امنیت حق لري، خوړه حق لري، د روزنې حق لري، او همدارنګ د یو خموهید استفاده کولو حق لري، او همدارنګ د تربیه او د پالنې حق لري. نور حقونه چې سرنګ چې یو انسان ته ضرورت شته، یو ماشوم او یو نوې پیدا شوی ماشوم هم د همغه حقونو د لودونکو خاوندې او سربیره پر دې ماشومان د دې حق هم لري چې په خپل مور او پلار باندې دومره حق لري چې باید دوی ته خنوم انتخاب کی، د دوی روزنه وکي، دوی ته شجاعت ور وخی. شجاعت په دې معنی نه چې رزمی او جنگی لارې ورته وخی، بلکې هغه شجاعت چې دې خپل اختیار ولري پاینده کې، او هغه شجاعت چې دې وکولای شي چې د ژوند د سختیونه تیر شي او خپل ژوند ته دوام ورکړي.
آیا د ماشومان د حقونو په تړه په نړیوالو قوانینو کې البته کوم اسناد شته که څنګه؟
ماشومان هغه قشر دي هم چې هم بین المللي قوانینو کې ورته پاملرنه شوې ده، او هم د ټولو مکاتبو د احکامو مهمه توجه شوې ده. په بین المللي قوانینو کې هم احکام ډیر دي چې د ماشومانو د حمایت په خاطر قوانین احکام وضع شوی دي، خو متاسفانه په ډیری هیوادونو کې هم هغه پیشرفته او پرمختللي هیوادونو کې، هم دغه دریم هیوادونو کې لکه افغانستان، دغه قوانین ډیر نه مراعات کیږي. او که داسې وایو چې بین المللي قوانین که چیرته نه تطبیقیږي، هغه ملي قوانین هم تطبیق شي، هم د ماشومانو په چیرته دی او کنه د اخلاقی په اساس یا د دینی په لحاظ هم هغه احکام چې اخلاقی یا دینی دی هغه هم مراد شیده ماشومان او د محافظت له خاطر هغه هم ډیر کولای شي چې د ماشومان حقونو تضمین کړي
په ملي قوانینو کې څنګه یعنی په ملي قوانینو کې هم د موضوع ته اشاره شوی او کنه
خوشبختانه د افغانستان په ملي قوانینو کې هم د اساسي قانون په دګر کې هم د عادي قوانینو په دګر کې د ماشومان ډیر حمایت او ملاتړ شوی و خو متاسفانه چې اوسوس هغه ټول قوانین معلق باندې دي یعنی هیڅ د تطبیق وړ نه دي او هیڅ نه تطبیقي نو په دې وخت کې ماشومان یعنی یمون نشکوله وای چې په ملي قوانینو کې هغه احکام او هغه حکومت چې موجود دي هغه د ماشومانو په ګټه دي ځکه چې اوس نه تطبیقي هغه شی چې نه تطبیق نشي نو هر څومره چې خوي هر څومره چې یعنی د ماشومان او د مړاتړ زمينه مسايده کې بیا هم صحیح نه ده ځکه چې نه تطبیقي کې
فرضي سه پوسنې شرایطو کې په افغانستان کې البته تاسو د ماشومانو حقونه څنګه ارزوي
متاسفانه په افغانستان کې تر اوسه هیڅ هغه خاص حکومت نه دی راغلی چې د ماشومانو حقونو د تضمین په حق له یعنی د 50 نه زیات زیار ایستلی وي او یا هغه ته د هغه حقونه ورکړ شوی وي په گذشته زمونه کې هم کله چې قوانین د اطفال یا د کودکان د ماشومانو د حمایت په خاطر وضع کیدل هغه نه تطبیقی دل خو بیا هم لک لک داس یعنی دیلار ته برابر شوی وو چې مختلار شي او کېدای شو چې په آینده یا لارتون کې لسیزو کې ممکن د ماشومان او د حقونو په خاطر ډیر مبارزه سره سره دا یعنی رامسته شي د حقونو رامسته شي چې د هغوی ټول هغه امتیازات چې په جامعه یا په ټولنه کې لري هغه تضمین شي خو متاسفانه د مخکینی نظام درانه سکرې دی ورسته دغه موضوع بیا هم لسره شو او اوس دیره هغه قوانین چې د ماشومانو د حمایت په خاطر وو هغه اوس نشته او کایوی هم نه تطبیقي
ولی اکثره وخت کله چې په یو ټولنه کې بدلون ناراضي زیاتره د ماشومانو یا د ښځو حقونه دلته ناقص کیږي یعنی علت سره چې د ماشومانو حقونه دومره اسیب پذیره دي
متاسفانه په دریم نړۍ هیوادونو کې لکه افغانستان چې بدلونونه سیاسي او نظامی بدلونونه راځي نو شزه او ماشومان چې د عادي یعنی د قانون د حاکمیت په وخت کې د هغوی حقونه سل په سل کې نه تضمینيږي نو په دې وخت کې چې قانون نوي او قانون او نظامونه تغیر شوي وي او یعنی اگر رژیمونه نظامی حالت ځان ته غوړه کی پدی وخت کې یعنی د هر وخت برسیره ډیر د خطر او خطرونو سره مخامخ کی
مننه کوم د کورنۍ او د دولت مسولیتونه څه دي په کورنۍ کې باید څه وشي چې د ماشومان حقونه نقص نشي او په ټولنه کې باید کوم کارونه وشي چې ماشومان حقونه نقص نشي
دولتونه د مسؤلیت لري چې د ماشومان او د ښه پالنې او ښه تربیت ښه جوان استفاده د هغه امکاناتو چې په هیواد کې موجود دي د هغه په خاطر باید ښه قوانین تر یعنی وضع کی او همدارنګ د دې قوانینو د تطبیق زمينه مساعده کی او همدارنګ کورنۍ مسؤلیت لري چې د خپل ماشوم حمایت وکي او خپل ماشوم ته خلار وخی چې د ماشومان خپل ژوند په خطوګه مخته بوزي
کوربدان اساس پیشنهاد هغه ټولنه ته یا هغه مسولین ته سره چې د ماشومان حقونو په تړاو کار کوي یعنی څه باید وشي چې د ماشومان حقونه نقص نشي
هغه نه هادونه او یا هغه مسؤلینو چې د ماشومانو د حقوقو په خاطر یا په لار کې کار کوي، زما پیشنهاد هغه ته داده چې حکومت سره کار وکړي او حکومتونه دې ته وهڅوي چې د ماشومانو د حقوقو رعایت وکړي. کنه یو مؤسسه کېدای شي چې یو سو کسان یا سو زره کسان هغه ماشومان چې بے سرپرست دي، هغه ماشومان چې مور او پلار نری، هغه ته یو بعضی خدمتونه وړاندې کی. خو کله ماشومان په حکومت کې ارزښت نه وي، نو هغه ماشومان چې مور او پلار سرپرست لري، هغه ته بیا خپل حقونه نه ورکول کیږي. نو د همدې لپاره مونږ زموږ پیشنهاد دا دی چې سربیره پر دې چې دوی هغه بے سرپرست ماشومان ته خدمات ورکوي، باید د حکومتونو سره کار وکړي چې هغه وکولې شي چې ټول ماشومان ته یو شانتي خدمات وړاندې شي او ماشومان چې دراتلون کې یعنی زمامداران دي، هغه په شتوګه ژوند وکړي او په شتوګه په آینده کې مصدر د خدمت دی او تولنې وګرځي.
په پای کې ستاسو نظر د ماشومان د حقوقو په اړه غواړم.
زما په نظر تر څو چې په افغانستان کې یو منظمه قانونمنده او د خلکو په خوخه حکومت سره مت نیوي شي، نو موږ نشو ویل چې دا کوم حقونه د ماشومانو یعنی ضایع ده یا کوم حقونه د ماشومانو تامین ده، ځکه چې دلته یو سلسله قوانین ته ضرورت شته او همدارنګه یو سلسله سافت لا یا نرم افزار قوانین چې ورته وایي هغې ته ضرورت ده، چې سربیره پر دې چې باید هغه هارد قوانین یا هغه مدونه قوانین چې باید تطبیق شي، د خلکو او د عامه ذهنیت هم د سافت لا سره یعنی د سافت لا په استفاده سره باید ذهنیتونه آماده شي چې د ماشومان حقونه باید مراعات کړي. سه هغه په اجتماعي دګر کې وی او یا هم په کورنۍ دګر کې.
مننه کو فرزه صاحب کور ودان. قدر من اوریدونکو داوه د دیوانې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه شته ستاسو وړاندې کړه. تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې ستاسو په حضور کې حاضر یم، تاسو ټول په لاس پاره علامه مل شاه خاده او بریالي اوسئ.
نام رادا تاس پغام سر کړم کس باو کا مالیات کھڑو سوک ذکر و زاہدی کھا کس باو کا مالیات کھڑو سوک ذکر و زاہدی کھا بے عشق جلا خانہ کے زناس دلبر دلبر عشق چلا خانہ کے زناس دلبر دلبر کھڑم عشق نام رادا پاس پغام مسل